ساعت دوی بجې شوې د ازادي راډیو د یوې ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. زه مجیب حبیب زیم، السلام علیکم. دا خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې چې ملالۍ بشیر به یې درته وړاندې کړي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. طالبان د پولیو چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په اتمه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي دا پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی او ویلی دی د خوښۍ ځای دی چې طالبانو د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18 وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم جورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان مسنون ته د بورسونو د بیا پیل ته لیوالتیا ښوولې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوي د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل ده چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د سیمې یوه قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د سپین غر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي، دوه میرمنې او 3 ماشومان مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زړوالي له امله رامنځته شوې ده. طالبان د پولی چرخی زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس پریس خبری آژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسؤول مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې وایي د پولی چرخی زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوې او ډېر ژر به د زندان چارې سنبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په دا درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نه شي او تاسو هم تینا تکلیف نه شي یا زیات او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤول ونه ویل چې کله به د پولی چرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولای شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له 6000 تر 8000 پورې بندیان وساتي. د کابل په پولی چرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره ټول بندیان ترې ووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل، واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړی کولو په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او د اکتوبر په 28 او 29 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یوې اړوندې رسنۍ د پینټاګون د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو هیوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونه کسانو پرون یک شنبه د پولنډ په پلازمینه وارسا او لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بیلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسي جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بند کړئ. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کیږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ او سخت اقدامات یې وسه کړي دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولنډ څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دي. اکثرا دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. او دا چې د کرکټ د شلاوریز جام د لوبو په دوهمه ورځ نن ایرلند له هالنډ او نامبیا سره له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. د خبرونو پای
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحبای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. اوریدونکو، تر دې مخکې چې پښتني دورانۍ سره خبرې پیل کړو، کغواړی زموږ له میلمنی څخه پښتني وکړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00-22-11-202-501 00-22-11-202-401. اوس هم ورځم د خپلې میرمنې پر لور باندې. پښتانه دورانۍ به صافی صاحب وایي چې په یو څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سي. نن لکه اورېدونکو تاسو ته چې معلومه ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي ته د تګ اجازه نسته او دوی نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده او په ځینو نورو کې بیا دوی له ښوونځي څخه له تګه راګرځول سوي دي، نن پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. پر دې به هم خبرې وکړو چې ښځې څه ډول کولای سي چې په همدې حال کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي، فعالانې ښځې چې مخکې ډیر کار کړی دي هغوی څنګه کولای سي چې د ښځو لپاره زمینه برابره کړي، د دوی مخ ته لاره هواره کړي چې دوی وروغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی ولري او په عین حال کې نجونې زده کړې هم وکړي او خپلو هدفونو ته رسیږي. یو میاشت کیږي چې طالبانو د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پریکړې پر اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي او دا په دې اړه چې په کومو ولایتونو کې لا هم نجونې نسي تلای. نن خبرې کوو، اورېدونکو تاسو په همدې موضوع باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته له دوی څخه به واورو چې د دوی په ولایتونو کې وضعیت څه ډول دی. صافی صاحب وایي چې له موږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
وعلیکم
سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کوم تبصره لري د نن د ورځې موضوع په اړه مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی، تاسو زموږ د خبرونې موضوع هم واوریدله. که تاسو پر دې موضوع باندې کومه تبصره لري، کومه خبره کوئ، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې له ذبیح الله صاحب سره زموږ تلیفوني اړیکه قطع سوه. موږ به ورسو نور اوریدونکي به وګورو، که اوریدونکي وي موږ به دوی را اخلو. فکر کوم چې نور اوریدونکي لا تر اوسه پورې نسته. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې طالبانو پریکړه کړې وه چې تر شپږم ټولګي لوړې نجونې نسي کولای چې نور ښوونځیو ته ولاړې سي. په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته روانې دي، لکه کندوز، بلخ او جوزجان، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا دا کار نه دی سوی. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته پر دې موضوع به له دوی څخه واورو. بیا هم یو ځل بیا زموږ رابطه له اوریدونکي سره قطع سوه. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړو. موږ هم په همدې حال کې هڅه کوو چې له خپلې میلمنې سره تلیفوني رابطه قایمه کړو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري یا کومه تبصره کوئ؟
د خوست ولایت نه بړیږم.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د خوست ولایت څخه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ اوریدونکو، زه به تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې 00202112501 او 00420221 2 4 6 1. دا زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې تلیفون شمیرو باندې زنګ ووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې ثبت کړئ، له ازادي راډیو سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د نن ورځې میلمانه پښتانه دورانۍ چې په افغانستان کې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې او همدارس ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. له دوی سره به موږ په دې خبرونه کې خبرې کوو. په دې موضوع باندې چې د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر باندې ښځو څه هلې ځلې پیل کړې دي، پر دې اړه باندې به هم خبرې کوو. صافی صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، شفیق صاحب. تاسو د په جلال آباد کې تاسو موږ ته وایست چې د نجونو ښوونځي څه ډول دي؟ آیا نجونې اوس هم په کورو باندې ناستې دي که څنګه؟
بالکل، همداسې د څوک استادان چې وي مخکې لکه پورتنیو ټولګو ته به درسونه ورکړه.
موږ متاسفانه چې نسو کولای د اوریدونکو سره په دوامداره توګه باندې خبرې وکړو، څه مشکل دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟ مهرباني. استاس د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، رادیو کښته کې بیا به خبرې وکړو.
وا زه د فوزو مکتب کله کې کوله خارجه مخ
دلته یو ستونزه ما تشکاری چې موږ نسو کولای زموږ د اوریدونکو ژغ په بشپړ ډول واورو. د دوی تلیفونونه قطع کیږي. اوس هم ورزم بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. بلې، استاس ژغ راځي.
و مننه، د لغمان ولایت څخه یم، عمران نومېږم.
عمران صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، که تاسو خپله خبره وکړئ، مهرباني وکړئ.
کور ودان ډیره مننه تاسو نن مننه تاسو دی اوریدونکو نن مننه منګه غوښتل شو د دې مبارک او 15 دقیقې خبرې وکړو. نو هدف دا دی کدی غواړي چې دا جنوکی مکتب ته بریک دی نو دا خو ضروره لازمه خبره ده کدی غواړي چې د انده د افغانستان د فارغ خدمت وکړي یا دوی غواړي چې د انده د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي. په اسلام کې خدا سره نشته چې سړی په یو تیرو کې ژوند وکړي په تیارې کې ژوند وکړي، یعنی داسې ژوند وکړي چې د هغه ژوند ښه نه وي، د هغه آینده ښه نه وي، د هغه راتلونکی ښه نه وي. نو موږ غواړو د دې عمارت څخه چې دوی باید څوکړي د خپل د آینده دپاره د خلکو ته اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي. او بله ظاهره خبره خدا دی چې دوی کوشش وکړي که غواړي د خپل د آینده د نسل دپاره د خپل د فامیلونو کورونو لپاره، دوی اکثره په پاکستان کې تعلیمونه کړي، دوی اکثره د دوی اولادونه چې دي په خارج کې تعلیمونه کړي، نو دوی ولې نه غواړي چې د افغانستان خلک په رڼا کې ژوند وکړي؟
بله عمران صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه او خپل نظر مو موږ سره شریک کړ. دا پښتني به موږ مخکې ورسته هم په دې پروګرامونو کې د طالبانو له استاد څخه پښتنه کوو، د دوی له چارواکو څخه به دا هم دا تاسو پښتني د دوی مخې ته ژدو. صافی صاحب ما ته وایي چې زموږ میلمانه پښتنه دورانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده، دوی ته ښه راغلاست وایو. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایست.
مننه، خیر یو سر ډیره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو چې نن د دې ډیر شورځي پوره سوې و میاشت چې تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځي ته لاړې سي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته وایست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسو اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډیره مننه چې پروګرام ته را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږیدلم. دا اوس مش په د کندهار کې چې ورته وګورم، مش په سیمه کې انجونې بیخي هیڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ د یو ځای ته بیا پام نه دی، دا وخت ما اوس پام سو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو انجونې هغه دولتي پوهنتون ته نستلی، فقط شخصی پونتم تتللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ول، انجینرینګ په دریم کال کې ول، پبلک ایڈمنسټریشن په دریم کال کې ول، هغه ټول پر کورونا ستړي. دا خو ایو اړخ دی، تی بي واي هغه هم پر کورونا ستړي. دوه مرخه دا دي چې پر اتلونکو چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته اوس زینه، او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه زی او څه وجه ده چې نه زی. چون په شریع په لحاظ باندې خو دی کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وي نو بدل کوان راپاره مې اجازه نه. دا خپل څورته سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلی دي، ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلی ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته. نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلی دي. او د ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دی انجنو پر مکتبو ودری دی. نو دا یو ډیر اندېښنه خبرم ده.
بله، تاسو ویل چې د ټوله ستونزه په دې کې را ولټول سو چې انجنې باید د شونځي څخه را وګرځول سي. تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونې نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنې باید شونځي ته بیرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې ونځي دروازې بیرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته راست او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کېږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیس یې، هغه مثلا ورته وایي چې سیده په راتلونکي هفته کې، په دوه هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکمو ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښېنئ، نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړ سم دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کی چې څمال دولت تاسو ته وایي چې ولاړ سي ادارو ته بیا موږ کولای شو چې ولاړ سي. نو نه د کار اجازه فعلاً لرو نه د اجازه لرو چې سوال وکړو او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زمرد خواسخه هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه دا بل هفته دا نه دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول شوی چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاصو.
بله، طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي د دوی په خبره، او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جاني؟
ملالی جانی که تاسی فکر وکی افغانستان که پخواه هم پزیاد با پا دا پشتنی سیمو که چی دا کم مکتبونو آغا بزیاد تر دا دا و جی نخلاسی دو یا به پرمخ نو اولولو چی چون طالبان با یا به ور روا چو یا به بلکار وکی یا به استازان تو چی پر کورو کشینی دا 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 بیر دا و جی با دیر خلق نورتلو دا غا مکتبو تا ووز خو جنگ نستا چی چون دوی وای وای جنگ نستا. نو چی جنگ نستا دوی چرکم تر حرامنستا که چی آغا پا شلو کال کې ضرورت نه سورته پیښ او نن ضرورت ورته پیښ سو او د دې د لارې باغه طرحه ورته ضرورت او هغه به وره واځي کیج بیا دغه ورسته انجنیزي. او دویمه خبر ده د طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وام سن سبات د ولسم پر چې کمال کوان روان هغه ولې د طرحه ته ضرورت نه لري. نو فعلا دا په زیات دغه چورته ور په دا یو سیاسي بڼه ور کول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده. دی غواړي چې نړیوال دی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دالري چې مثلا کته چې دا نه مخته یو سي مشتاسته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژنې افقات انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چونکه دی طرح لري په داشل کال کې انجن واه طرح ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی نه شو دا وسو چې موږ و طرح ته ضرورت پیښ سو.
بله، پښتانه جانې د دوغون جنو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې است د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د لیسه شروع کوم چون الی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده. نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دی خپل د خپل مکتب ته ځي ملالۍ لیسې ته. پاته سو د اما چې ده الی هغه خپل مکتب ته نسي تلی. اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی زیاتې پوښتنه نسي کولی. بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاصم سي ډېر مور پلار ور بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي. واره مور دا سره مخامخ یو دغه ورسره دا انجلۍ خپله د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی پرور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه داسې روانه سه داسې مزه داسې نه یم چې زه د دا شان خلاف یم. دا زموږ انانات د ټولنه غسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتب پر ولاړ سي. نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپلو خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې. نو دا اوس فعلاً انجونې دی یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري دریم دا دی چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای میډیا ته لاسرسی نه لري ټویټر ته لاسرسی نه لري. نو هغه انجنې بیخي پاتې دي هغه سره یو چا پوښتنه نه ده کړې نه څوک په هغه خبر دي. هغه موږ چې کومې خبرې سره کوو په زیاته موږ سره اندېښمن دي نه چاته نو موږ شوالای سو نه چاته معرفي کولای سو چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوني اکسپوز کړي. نو دا دا وایي چې دی یو د دغه سره مخامخ د رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي. نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي اول به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بیې راکړي څنګه به سي. نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جانې ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دی د افغانستان د فعلاً داس یو د غته راغلی دی چې د فدرال یا فدرالي سټیټ کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دی. ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دی هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بيخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بد نه منوي. اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتبو سره حساسیت شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې دي خپل نه سره جوړ نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلی یو چې خارجان د مکتبونه راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا دا په طالبان کې د دویم سیاسي خوایچه ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژني ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي نو دوی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره اس موږ په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سره هم ډیر طالبان تللې دي او اوس په دا وجه باندې مثلا موږ مکاتب نه دي خلاص چون دوی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارجي دا خواسته فرند سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خرابوي دا زموږ شیزي خرابوي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص. اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهیږي چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې موږ د کلی انجن یو لاړ سي اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دي باید خپل ژوندو ته ولاړ خپل کارونه دي وکړي.
بله پښتنه جانې ته زموږ اوریدونکو ته وایې چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي؟
ملالی جانې تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ته ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو دا وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانت ضرورت نه باید شزه مکتب ته ولاړ شي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لاس اولاد سوي دي په لاس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جمع دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرا لوی کندهار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي ښه نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو نو پر اتلنک کې به موږ نور څو شانت ضرورت لرو نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم ښه موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي د ریوجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورتوي نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو نو دا ضرورت راپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي ځان سبه استاذ جوړي ځان سبه نرس جوړي ځان سبه قابله جوړي ځان سبه ډاکټره جوړي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دي هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای.
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوزو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنونو لپاره په دغه برخه کې کتاس د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دی په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې د پیولي کې همدارس د اسلامي هوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه کوم معلومات راکړي
د ملالی فرند د لارې چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای اف تعالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی او ملالا فرند چې ملالا فرند د لارې ملالا یوسف زید ده پلار دی موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانې کړو چې د انجنونو مکتب ستاسو د سیاسي دغه سره کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دوی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي شریم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړي دي زموږ پر سر یې معاملې کړي دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کوي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کوي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستا سره د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول سي، چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي، افغانستان دا شی ته ضرورت لري، نو موږ دا ټول شان ته چې ضرورت لرو نو دا کار ولې اوس بند دی؟ موږ د افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو؟ آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو که تاسو د افغانستان لپاره دونه جنګېدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو؟ نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
پښتنه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکو واخلو، ګورو چې که اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي،
مهرباني.
او صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ ووهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221 2415001، او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221 2401. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زئی مخکې اړیکه کړې شو او د جلال آباد نه.
احمد زئی صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو خپل پښتنه کولای سي پښتنه دورانې زموږ په پدې خبرونه کې میلمانه ده.
تاسو نو سلام مليږه زه له کومه سلامونه سلامات وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو کومه پښتنه لري یا تفسیره کولای سي؟
پښتنه زمنګ دا چې په سي صاحب باندې چې اډوكيشن سنټر د لنګرار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس په حال زمنګ یعنی څنګه جوړی نه زمکت دا ول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د ماکن په اجازه کې له وسم باندې اجازه کې چې ماکه مطلب اجازه کې ماکه په اجازه کې خود موږ د طالبان د خپل غوښتنو کوم مرمنځ د غوښتنو کوم چې ول موږ ماکه په اجازه کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې ول ما خپل اجازه نه ورته چې غیره منظم نه شي زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په اجازه کې یو هغه پلان کو مطلب په طریقو روانه نو ول زمنګ دا وي ول شي بل زمنګ کوم تعلیم د اوس ته پاتې شو
ډیر مننه احمد زئی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او تاسو خبر مو واخیسته. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
احمد
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که تاسو کوم پښتنه یا تفسیره لری کولای سي؟
پښتنه مې دا ده چې دا مارا چې دا مکتبونه مې شروع کیږي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي، چې وګورو په ټول افغانستان په ساتې دي ډاکټران نه چې دي چې موږ ښځینه خدمات وړاندې کړي، نو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نه کړي نو دلته دا شوه تاسو د نن دا شاته راکېږي د درشر لپاره چې بل خبره دا چې شاوته نه پاله دی خو دا دې شي د مثال د دې خپل تشو باندې دا مقدمه وايي دا شو چې دې ملګری هغه ما چې وخت په تیرې نه پدې خاطر چې امارات ته هم وشه دې د کوم چې دا مقدمه شروع کړي او دا دې سم پښتنه دا د خوښه چې چې څه څنګه ځو لري چې آیا دا مکتبونه به شروع کی یا به شروع نکي او بده څه دا غوښتنه
ډېر زیاته مننه ستاسو پښتنه مهم واخیسته او تبصره هم. اوس ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ابراهیم احمد نیمراز سره مې اړیکه نیولی.
ابراهیم صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شیدي پروګرام دی پښتنه دورانی له موږ سره په دې خبرونه کې میلمانه ده. که تاسو پښتنه لری کولای سي
دا د انجینو مکتبونه چې کوم شپږم پورې شروع شوی دی دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی کېدای شي چې پاینده کې دا هم به محروم شي دا دغه درس نه
ش ستاسي د ویلایت نوم کته سماته یاد کې ابراهیم صاحب
د ننګرهار ولایت
په ننګرهار ولایت کې خو شونځي تنجونو پر مخ باندې تړل سوي دي د شپږم ټولګي خلور انجونی دلته څنګه دي مستاس د کور د خبر وکړو چې دوی څنګه خپل ورست تیروي آیا دوی خپل راتلونکو ته اندیشمن دي
دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانونو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولای شي
ډیر مننه ابراهیم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو اوس هم ورځم پښتنه جان تاسو په اجازه یو بل اوریدونکو برا وخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو پښتنه درنۍ ته وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که کوم خبر لري یا همدارس کوم پښتنه مهرباني وکړئ
ډیر مننه زه ټول مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبر کو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي که څه هم دا ټولنه دا ښځینه نارینه په پرتله باندې ښځینه اوس هم ضرورت لري نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبر کو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی نو که چیرې دلته څوک د اسلام په د تاریخ ځان معرفي کوي هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کښې که څه هم زما خوند یم پر یولسم دولسم ټولګۍ پورې دي هغه زما سره دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي د افغانستان برخلیک په راتلونکي کښې څنګه شي بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی یو څه وخت بعد به خلاص شي دغسې نورې خوندې ستا چې مثال هغه دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي دا اوس دلته ځینې خوندې وې په کاملګي او نرسین کښې دلته سرچینامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول هغه زموږ ته پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کښې ور خو د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کښې تاکیدونه هم ورته پېښ کړي دي او بل پښتنه درانۍ خور چې داسې هغه د خوندو دپاره ډېر څه کړي دي موږ شاهدان د دې یو خو دغه کم کمپینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو دته دا ته نور کوښښ باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوندو اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي د کوم افغانستان کښې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي که هغه زرغونه نه وه که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله یعنې د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب کښې څوک دي پر ټولو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځۍ پرانېځئ پوهنتونونه پرانېځئ د نارینه وو په شا باندې دوی هم د تعلیم حق لري دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی د دې بر حق څخه یې تاسو مه بې برخې کوئ
مننه مبارز صاحب که تاسې ما ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې نجونو په کندهار کې د خپلو زده کړو د حق په خاطر باندې مظاهرې کړي دي که نه
زه به یو شی درته وایم مخکې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کښې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري دلته مثلا هغه و خپل ملا په کور کښې یعنې مور پلار ته دا خپل تعلیم په اړه بیا په اوسنیو شرایطو کښې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره نه شریکولی چې مثال زما برخلیک به څنګه شي بیا په یو دغه رقم ټولنه کښې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی دغه یو ښه مثال به یې در کړم اوس د زرغونې انا لی سره په کندهار کښې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیریت صاحب سره هم پېژنم نو هغه ټولې یعنې نارینه استاد هلته نهشته ټولې ښځینه استادانې دي هغه ښوونځۍ بیا ولې بند ده ځکه اوس موږ ودی اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ور نه کړو یعنې هلته نارینه اوسېږي دا ښوونځۍ ولې بند ده دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او بل داسې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی د هغه ټولنه داسې بیده سره دلته یې په تېر کښې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان ځینې مبارز خوندې چې دي چې د دوی دپاره یې غږ پورته کړی دی د هغه یادواري کولی شي مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی دا اوس هم موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو یعنی رضاکار کار سره کوو دا غلاری که چای وړخت وده کوي که خوندې که ورونې که په کندهار کښې نه په ټول افغانستان کښې یوازې په کندهار کښې نه مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره دغسې ټول جنوب غرب او دا در شیان د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي خوند یې په یو رواني تکلیف باندې اخته دي یعنی یو مایوسي غوندې دغه احساسوي نو د دې لپاره باید کار وشي ځوانان باید کار ورته وکړي د دوی تر څنګ باید ودرېږي دغسې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي نو زما پر ټولو بیا هم پر نړیوالو بیا هم د افغانستان پر مشران نور که تاسې غواړئ چې د افغانستان اینده روښانه کړي د افغانستان لپاره یو څه وکړي خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي
ډېره زیاته مننه چې تاسې موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب او ستاسې معلومات مو هم ترلاسه کړل ګټورې خبرې مو وکړې اوس هم بیرته د خپلې میلمنې پښتنې دورانۍ پر لور ورځم پښتنه جانې تاسې د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې یو اورېدونکی و چې د ستاسې څخه دا پوښتنه وکړه چې تاسې په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانې
ابراهیم صاحب ته خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دي د افغانستان د عناناتو لپاره م جنګ کړی دي او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دي نو که ته رښتیا وایي چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هیواد ته کار کوي دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو دویم مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي مکتب داسې شی دي که دوی نه کې خلاص سبا نړیوال پیژني دوی نه والله که دوی ته پیسې ورکول سي سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې ښه افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال یې کېږي پر دغه ایډ باندې پاته سوی دي او داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري موږ برق څه ونیسي تر تیلو پورې تر کور تر مصارفه پورې هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي یا ځان څه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي اوله خو دا خبره ده نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو بله چاره نه لرو د هغه وطن دی دویم چې کوم ستاسې چې زنګ ویلو هغه پوښتنه وکړه د معاش په اړه باندې نو دا د استادانو معاش دي دا خبره رښتیا ده په کندهار کښې هم دا اوس معاش تر استادانو پورې نه رسېږي چون ټوله دولتي معاشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نشته چې ښځې ولاړې سي یو خو بانک ته نشي تللی دویم که ولاړې سي هغه خپل معاش هم واخلي اجازه نشته چې ډېر خپل پوره معاش واخلي او درېیم که معاش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی دولت روسه پر ماش بیخی و رسوالی نه دی تر استادانو پر تر کارمندانو پر نو دا ډیر مهم اړخ دی دویم که د رښتیا طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ سوي دي او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر د خپل ځایو پاتې سي د پاسپورټ څه ونیسي تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د نجونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي تر کم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي دوی نه سي کولی چې دا افغانستان کښې یا خپل ځان په نړیوال وپېژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي
پښتنه جانې تاسې وویل چې افغانستان پر مرستو ولاړ دی او مخکې هم افغانستان همدغه ایډ یا د مرستو له لارې خپلې چارې پر مخ وړي اوس چې طالبان په واک کې راغلي دي دوی په افغانستان کې خپل واک اعلان کړی دی آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې په خاطر چې همدغه مرستې ترلاسه کړي یا د خپل مشروعیت په خاطر باندې دوی له نړیوالو سره د افغان جونو یا ښځو یا عادي افغانانو پر سر باندې چنې وهي
نو دا خبر ډیره خوشتیا ده نو که دوی د افغانستان د افغانان پر سر بنچنې نه والی نو به شل کاله افغانان نه مړه کولی که دغسې نه ده. څونه شهیدان چې موږ ور کړي دي ځان په تاریخ کې به په پره نړۍ کې دونه شهیدان چا نه ور کړي کله زموږ چې خپل افغانان موږ شهیدان ترلاسه ور کړي دي چې دغه خلک وو چې جنګېدلو موږ وطن چې دی هغه خراب دی دا بل چا نیولی دي نو اوس چا نیولی دي اوس ولې زموږ خلک مري اوس ولې په کندهار کې شیاګان مري. نو هغه خواته نه غواړم چې ولاړه سم خو دا فعلاً دوی د افغانان پر سر باندې پخوا هم معامله کړې ده د ریجنل هیوادو سره او اوس هم معامله کوي. که د رښتیا افغانانو ته خدمت کولی دوی به د اولې ورځې سره مکتب ته ور راچولی نه به خلک مړه کولی نه به شهیدان نه به ښځې کونډې کولی نه به کوچنیان یتیمان کولی. دا خبرې خو رښتیا دي دا باید وسي.
پښتانه جانې د روغتیايي خدماتو ته د شوزو د لاسرسي برخه ته کراسم ستاسي اداره په دې برخه کې هم کار کوي. تاسو پر خپل ټولنیزو شبکو باندې ستاسي ادارې د درون جنو عکسونه شریک کړي ول چې په دغه درون جنو کې یوې نسو پاته او وې نسو کړای چې ژوندې پاته سي دوی نورې ژوندې پاته سوي. د دغه بهیر په اړه که تاسو موږ ته وایئ چې شزې څه ډول له تاسو سره تماس نیسي او بیا تاسو دوی ته څه ول روغتیاي خدمات ترسوي.
موږ فعلاً چې دا کوم روغتیايي خدمات ترلاسه شروع کړی دي فعلاً په کندهار کې موږ ډاکټران لرو چې کوم په خپلو شفاخانو کې ناست دي او ډېرې ښځې ورځي چون د شمال د خواسه د نورو خواوزه هم ډېر خلک اوس پر کندهار آمد دي چون اوړي کوټې ته یا پښتونخوا ته نو پر دردازي پر چراور سي ډېر خلک نسي کولی چې تر بارډر واړو چون بارډر بند دي. نو دا ډاکټران موږ ارزي خپل پیدا کړی دي پر وظیفو کښېنولي دي. هغه ډاکټران ته چار څوک راځي چې ضرورت لري د ضرورت پر حساب باندې مثلا هغه ډاکټر ته خپل د زړهال هر مریض وایي چې مثلا نه سم کولی دونه پیسې نه لرم چې مثلا تداوی وکړم یا دواوي رانیسم یا د الټراساؤنډ وکړم. بیا د هغه پر بنا باندې چې دوی معرفي کېږي هغه ټوله مثلا الټراساؤنډ دواوي هغه معاینات ټوله کېږي بیا بېرته لرن پسې لیکل کېږي او لرن چې دی هر هفته ورځي هغه ټوله ویریفای کوي زنګ ورته وایي نو چې ویریفای سي بیا موږ هغه ټوله پیمنټ خپل تکاو یا پیسې چې دی ورکاو. نو دا خدمات فقط اوس فعلاً د هغه شوز لپاره چې حاملداري یا کښنیان لري یا د دې وروسته چې هغه شپږ میاشتې هغه اول وخت کې چې مثلا کښنی پیدا شي تر شپږ میاشتو پورې دا خدمات ورته ورکول کېږي چې نو اوس فعلاً کښنیان د لوږې سره مخامخ دي منډې د لوږې سره مخامخ دي. نو زموږ ډېر هغه توجه چې ده هغه ډېره پر دغه شوز باندې ده او پر کښنیانو باندې ده او دا موږ په کندهار کې پر داسې شفاخانو کې کښېنول چې هر څوک لاسرسی ورته لري نه کولی سم نو مه واخلم خو ډیر خلک چې غواړي دا ته لاسرسي وکړي کولی شي زموږ سره تماس ونیسي موږ خپل معرفي کوو.
بله تاسو یادونه وکړه چې تاسو دغه خلک اول تاییدوي بیا د دوی د پاره نه هغه کوم مصارف چې پر راځي هغه هم تاسو د خپل ادارې لارې پرې کوي. پښتانه جانې تاسو له کومو ادارو څخه مرسته ترلاسه کوي چې دغه روغتیايي خدمات یا د زده کړو په برخه کې خدمات افغانانو ته ورسوي؟
ملالی جان د خپل زموږ افغانان دي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي زموږ سره درنونه پرې یو نړیوال اداره هم داسې نه درغلی چې خدمات کړي چې نړیواله اداره چې راځي هغه غواړي چې رئیس تیم څلور نیم زره ډالره معاش ورکړي. زه دا خبره رښتیا کوم او غواړم چې زموږ افغانان په دا خبره پوه سي چې په دا کې څه فرق دی. موږ یو موسسه نه چلوو چې مثلا دا یو موسسه ده نو پښتانه یې رئیس ده نو نه کار مخته وړي. زه افغانان ته خدمت کوم زما د افغانستان زما د افغانانو حق دی چې دوی ته هم روغتیايي خدمات وسي هم دوی ته درس ته لاسرسی ولري ام افغانستان راتلونکی جوړ سي. او دا د یو موسسې د فکر سزه نه کوم دا زه د خپل کورس چار ورځ دا کار شروع کوم زه دا فکر لرم او موږ چې ټول کار کوونکي دا کار لري. اما د غنړیوالې ادارې چې راځي کې یونیسف دي کې یوناما د کې ان ډی پی دي اگر ټول مثلا دا غټ ماشونه اخلي یو سړی راځي څلور نیم زره ماش اخلي په کندهار کې اما ته اخیره پر ازما خپل خلکو ته چی شو رسیږي یو ګونی وړ رسیږي یو 2 کیلو بوره رسیږي یو یو ډبه چې دا اوړه دغه غوړي ورسیږي. نو هغه هغه څه فایده کوي و ماته هیڅ فایده نه لري. دغه ورسره دغه خدمات چې تاسو یادوي خدمات چیرته دي هغه به یو روغتون ته ځي هغه روغتون کې لاره نه کیږي هغه شفخانه نوم نه سم اخلي هغه شفخانه کې لاره نه کیږي دوی وایي تاسو ټول حالته ورځي هلته هر یو لاسرسی نه لري چې ورسي. نو په دې باندې موږ چار کار کوو موږ سره ټوله نړیواله دغه نړیواله سطح باندې افغانان دي هغه موږ ته پیسې فنډ ریزنګ کوي موږ هغه پیسې ټولې راخلو د افغانستان کې چې مثلا که د ښوونځي کم خدمات دي یا دغه دغه ډاکټرانو د لارې چې کوم خدمات موږ اوس کوو یا دغه ورسره چې د نور خدمات موږ کوو چې مثلا خلکو پر ډوډۍ یا ارڅ چې ضرورت یې هغه ورورسو دا ټول موږ د هغه افغانانو د لارې د خپل افغانانو ته کوو. په دا کې داسې غټ میجر ډونر موږ نه لرو چې هغه موږ ته پیسې راکوي او موږ یې دلته ډونیټ کوو.
پښتنه جانې یو پښتنه په دې اړه درڅخه وکړم چې یو شمیر خلک داس فکر کوي د لیري پرتو سیمو خلک چې په شهرونو کې کوم شې چې لوست دي هغه اصلا کوم ستونز نه دلیدلې یا لډیرو کړهونو نه دي تیرې سوي چې دوی کو وکړای سوای چې لوست سي ډاکټران سي یا همدارس په نورو برخو کې کار وکړي. کله چې دوی شې وویني چې څومره لوی برخه اخلي په خدمت کې او د عادي خلکو لپاره دوی خپل ژوند تیروي او همداراز د شوتو ژوند غوري دوی تاسو ته څوایي په دې برخه کې آیا تاسو فکر کوئ چې د دوی نظر بدلیږي او بیا دوی هم غواړي چې خپل لونی واسطه یې چې هغه ولستې سي شونځي ته ولاړ سي؟
زه د دوی هفتې کې چې ما په خیال زه داسې په شپخانه کې هم د خپل خور سره ولاړم په کندهار کې. ډېره غټه شپخانه ده، ډېر نوم هم دی. نو زه له دې سره د لفټ سره ولاړه یم او د مخامخ یو طالب ناست دی، دغه د لور یې ورته راغله. نو پر مخ یې مچکوي ښه وارې پر مخه مچکوي، بیا داسې په غېږ کې کښېنسته، داسې د شپږو کالو پنځو کالو لور یې وه. نو ده هم مچه کړه، پر سر یې لاس ور تېر کړي. نو دوی دغه ډاکټرې ته ناست و، دغه ما په خیال د ښځې وروستله. نو ما د ځان سره فکر وکړ چې مال مثلا پر دا باندې لور ګرانه ده، ولې که پر دا باندې نه ګرانه ده، دا دونه خلک ترمنځ دا نه وایي دونه په هیڅ کې نیولې یا پر ستر مچه کړې یا پر دونه نازولې. بیا د ځان سره فکر وکړ مال نو چې دا باندې دونه ګرانه ده، نو دوی ولې نه غواړي چې د لور ته د سبا خدمات وسی چې هغه مکتب ته ولاړ شي، هم د ټولنې لپاره دغه رقم یو ډاکټر سي چې سبا شي جوړ شي، دغه رقم خدمت ورته پېږي. ځان سره مې فکر کوي په دا کې، او چې رښتیا خبره سي زه نه سم کولای چې دا جنرالایز کم، یا دا چا په مثلا پر ریپرزنټیشن باندې خپل وژغېږم. خو چې رښتیا خبر سي افغانستان اوس هر چا ته ضرورت لري، هرې هغه میرمن ته ضرورت لري. مبارسه اول مثلا زرغونه انا ملالۍ میوندۍ او نازو انا چې دی دا برخه خسته، که دا شي ځینې وایي نن به کندهار نه وایي، او چې په زیاته باندې کندهار ته وګوري کندهار تاریخ شروع شوی دی. نو پخوا هم ښځې ویلی چې زرغونه انا نه وایي نن به کندهار نه وایي. نو چې دغه تاریخ ته وګورو، دا اوس هم دغه رقم ښځو ته موږ ضرورت لرو، دغه رقم ډاکټرانو ته ضرورت لرو، دغه رقم استادانو ته ضرورت لرو چې دغه رقم کار وکړي. نو نه پوهېږم چې دوی اوس آیا وطن غواړي چې وطن وګټي، ولس وګټي، که سیاست وګټي. نو که وطن ګټي یا ولس ګټي، نو باید هم ښوونځي شروع کړي، هم کار وکړي، هم دغه ښځو ته مخ ورکړي چې خپل کار خپل ادامه ورکړي او خپل خدمات ترسره کړي.
بلې پښتنه جانې، تاسو یو مهم ټکی ته اشاره وکړه چې خلک پخوانی ښځې یادوي، تاریخ یادوي، لکه زرغونه انا یادوي، لکه ملالۍ انا یادوي، همداسې نورې. خو دغه ښځې هم د یو چا په کور کې پیدا سوي وي، یو چا روزلې وي چې دوی وکړای سوای چې تاریخ جوړ کړي. معنا دا چې په هر کور کې کېداس چې یوه زرغونه انا راسي او همغسې د افغانستان نوم روښانه کړي او خدمت وکړي ټولنې ته. د دغه دپاره موږ و داسې مور او پلار او داسې ټولنې ته اړتیا لرو چې هغوی دغه نجونې مخه یې ډب نه کړي او د دوی سره کومک وکړي، مرسته یې وکړي چې دوی پر مخ لاړ سي او دوی خپل لاره پیدا کړي، پر خپلو پښو ودرېږي. نو په دغه برخه کې کورنیو ته که تاسو یو څه وویلای سي چې که چیرې ښوونځي پرانیستل سي او هغه نجونې چې د ښوونځیو څخه پاته سوي دي، دغه څېړنه ښیي چې هغه نجونې چې تر ډیره وخته د ښوونځي څخه پاته سي بیا بیرته ښوونځي ته نه ځي، نو دوی څه کولای سي چې بیرته خپل نجونې باید کومک ورسره وکړي چې بیرته دغه نجونې ولاړې سي او خپل زده کړې پوره کړي؟
د اوس فعلاً شرایطو چې وګورم، زه نسم ویلی چې مثلا هر مور پلار مثلا همدې مکاتب په خلاص کې همدې راووزي، همدې مبارزه وکړي، چون هر څوک پر ځان بیریږي، پر فامیلي بیریږي. اما یو خبره کولی سي، هر مور پلار که خپله لور پر ګرانه ده، د رښتیا یا خپل وطن پر ګران دی، نو دغه لپاره دوی کولی شي دغه لور سره خپله مرسته کړي، په کور کې خو مکتب ور شروع کړي، د داسې خلکو سره تماس ونیسي چې مثلا صحیح ده ته نسې کولی چې کور ته، چون دونه مېرمن موږ نه لرو چې په کور کې استاذي ورته تو کی تاسو دا خلک سره په تماس کې سي چې هغه دا خدمات وړاندې کوي او پیښې او بيخي کاري کې کړی دي. موږ دا کار د څو مرسته کوو، نو دا مور پلار کولای شي چې د کور سره دا کار شروع کړي، که خپل وطن پر ګران دي، که خپل اولاد پر ګران دي، که خپل راتلونکي غواړي چې شي، نو دې کولای شي د کور دا کار شروع کړي. د ډیجیټل لټرسي د لارې، د ډیجیټل شونځي د لارې کولای شي خپل لون ته درس ورته وایي. دغه ور سره سیاست به بدلیږي. په شل کال کې سیاست بدل شو، دغه بل میشته یو رقم سیاست، نن بیا بل رقم سیاست دی. اما د افغانستان راتلونکي دغه شزه ده، او دغه شزه چې نن بیخي د درس او د ښوونځي پاتې سي، په راتلونکي به زموږ هیڅ راتلونکي نه وي، انا به هیڅ داسې روشان راتلونکي ولرو. نو د روشان راتلونکي لپاره به موږ نن مبارزه کوو، د خپل کور، د خپل کور سره چې انجونې خپل درسونه د کور ووایي. صحیح دي ښوونځي نه دی خلاص، خو پر کور باندې دا خدمات کیږي. نو باید مور پلار هر چیرې چې وسې رسیږي، هغه دوی چې وسې نه رسیږي، موږ سره دې په تماس کې سي، موږ همکاري ورسره کوو. زه دا تر دا پورې نه وایم چې مثلا زما دونه وس دي چې ټول افغانستان ته خدمات وکړم، خو خدای دې وس راکړي، او دغه ورسره موږ چې څونه په وس پرې دي هغه موږ کوو. دارکم نور ډیر موسسی دي چې غواړي مثلا مرسته وکړي، خو هیڅ نورمال میر چې د چا سره وکړي څنګه وکړي. نو موږ لپاره اوس فعلاً چې دی د کور سره درس ډیر مهم دی، باید ادامه ورکړو، باید دا درس شروع وي، پاتې نه سي پر یو چا د یو چا پر سیاست باندې نه وي چې چا سیاست بدل کړي، نو باید زما د انجلۍ درس ودرېږي.
بلې، ډېره مننه. په دې اړه یو دوی خبرې راته وکړې لنډې، چې انجونی موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې دوی موږ ته ویلي دي چې دوی ډېرې مایوسه سوي دي او خپل راتلونکي ته ډېره هیله نسته. دغه انجونو ته څه ویل غواړي چې باید مایوسي ونه کړي او پر خپل راتلونکي باور ولري؟
دغه انجونی چې کوم مایوس دي، دغه انجونی افغانستان سبا جوړول شي، چون دوی د اوس اندېښمنې دي چې سبا زه مکتب ته نه لاړم، بل سبا زه یو شی نه جوړم، او چې زه یو شی نسم جوړ، زه افغانستان نسم جوړول. اول خو دا وطن پرستی ډیره مهمه ده چې باید موږ اوس په خپلو ښځو په نارینه ټولو کې ولرو. ولې د شلو کالو د تلویشت کال د جنګو وروسته موږ وطن نه کوي جوړم؟ دغه خبره ده چې وطن پرستی مو کم اثر. دا اوله خبره. دویم، که دوی اندېښمنې دي، کولای شي چې داسې خلکو سره تماس ونیسي چې هغه اوس هم درسونه ورکوي. او درېیم، تر ټولو مهم دی، خپل همت چې دی هغه د لاسه نه ورکوي، چون هر شی چې دی افغانان غیرت ډېر لري. نو دا هم افغانه ده، مبارزه دي، اوسېږي، خپل درس دي د خپل کور شروع کړي. مشکل لري د خلکو سره، داسې خلکو سره په تماس کې سي چې هغه درس ورکوي. استادان اوس هم داسې استادان شته چې هغه د کورو درس ورکوي، او په زیاته باندې که زیات مشکلې موږ سره دي په تماس کې سي. نو زه پوهېږم چې دا اوس داسې شرایط نه دي چې مثلا موږ د راتلونکي فکر وکړو چې یا به سبا زه داسې یم یا به داسې یم، خو سیاست بدلیږي. دا یوه خبره باید موږ ټوله ورته په پام کې، خو راتلونکي لپاره باید موږ ډېر هم تکړه واوسېږو، هم باید دغه خپل غیرت ولرو، او دغه ورسره چې دی بیخي د هیڅ نه وبېرېږو چې سبا بیا ما څوک راګرځي. باید موږ دونه خو خپل درس خو مو ویلی، یو شی خو ولرو، خپل دغه خو ولرو چې زړه مې ډاډای چې چا څوک خبره راسره کوي، خبره خو پوهېږو.
بله، پښتنه جانې، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوم. اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل او دا خبرونه مو له موږ سره پر مخ یوړه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
سہری کڑم بجار ناری کڑم چھ بی یار پاتے شما پرنے ورز وچ بس لاڑا دن یار ہے کہ سرگ دی جڑا کبھی شبو کی زینا بیا گور چی پزل کے دی سے کمو کنا بیا گور چی پزل کے دی سے کمو کنا تراشا تراشا چی ولاڑ در ساری گمو کنا ہائے 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 بیا گور چی پزل کے دی سے مستی کی گی مال دیا